אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
חדר מנורידנקו אסלאם עליכם זה שפיה סרדריאם הילה דצ'רוג ג'ור או חשאלו אוסי דדי דאמריקה רג אשנה רדיו דוהמה סהרני פשטוך פרוונה פילסווה په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مطالب اوریدلې سي خو اوس په مخکړې د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شابه تاسو ته وړاندې کړي
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او د هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز پرون د افغانستان امنیتي قواو د فراد ولایت په مرکز باندې خپل پوره کنټرول ټینګ کړی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روزی د مبارک میاشتې په مناسبت د امریکا او د نړۍ نور مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میر زیایف سره لیدلې دي او دا هم د خبرونو تفصیل پرون د افغانستان امنیتي قواو د فراد ولایت په مرکز باندې خپل پوره کنټرول ټینګ کړی دی د فراد ولایت والی عبدالبصیر سالنګي امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان امنیتي قواو په جوابي حملو کې چې د امریکا د هوایي قواو ملاتړ ورسره وو طالبان د ښار نه په شا تمبول دي هغه وایي چې په دغه جګړو کې 25 تنه امنیتي افراد او ملکیان وژل شوي دي هغه له سالنګي وایي چې د په تخمین تقریبا 2000 یا جنو په دغه حملو کې برخه اخیسته و عیني شاهدان وایي چې په ښار کې اوس کاملا وضع عادي ده دوکانونه بیرته پرانیستل شوي او هغه کورنۍ چې د سې شنبې په ورځ د ښار نه وتلې وي بیرته خپل کورونو ته راستنې شوي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د امریکا او د نړۍ نور مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده جمهور رئیس ترامپ وایي روژه د تفکر تدبر او عبادت میاشت ده او امریکایي مسلمانانو ته د امریکا د اساسي قانون له مخې بشپړه ازادي حاصله ده چې خپل ټول مذهبي مراسم ادا کاندي په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړې ده په یوې مطبوعاتي بیانیې کې چې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت د مطبوعاتو دفتر خبره کړې د امریکا سفیر ویلي دي چې دا یو مبارکه موقع ده او افغانانو ته په دې وسیله د زړه له کومې خپلې نیکې لې څرګندوي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میر زیایف پرون په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات په وخت کې په مرکزی آسیا کې د امنیتي چارو د ټوریزم په ضد د مبارزې تجارتي او د بشر د حقوقو په مسایلو خبرې کړې دي ښاغلی میرزایوف د شل میاشتې مخکې د خپل ملک د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف د مرګ نه وروسته قدرت ته رسیدلی دی هغه به په امریکا کې د خپل درې ورځني سفر په وخت کې د نورو امریکایي او د نړیوال بانک د مقاماتو سره هم وګوري خاله میر زیایوف کوشش کوي چې په خپل ملک د امریکا سرمایه وزارت ته فرصتونه برابر کاندي د سپینې ماڼۍ مقاماتو ویلي دي چې د ښاغلي ترامپ سره د ښاغلي میر زیایوف د خبرو نه مخکې د ازبکستان مقاماتو د امریکا سره د 3.2 میلیارد ډالرو شل تجارتي موافقې لاسلیک کړي دي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غغنه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د اټومي وسلو د ممنوعیت ټولنې ویلي دي چې دا غوی د تحقیقاتو نه دا معلومیږي چې د سوریه په شمال کې د عدلی په ولایت کې د فبروري د میاشتې په حمله کې د کلورین د زهرجنو موادو نه استفاده شوې ده د دغې ټولنې د تحقیق دهد دغه راپورټ د صحیح چارو د مامورینو د عیني شاهدانو سره د مرکو او د پیښې د ځاینه د سمپلونو د امتحان وروسته تیار شوی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د دغه حمله ملامتي د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد په قواو باندې اچولې ده د سوریه حکومت په خپل ملک کې د 2011 کال د تشنج د پیل نه وروسته بیا تر اوسه پورې د کیمیاوي وسلو د استعمال الزامونه رد کړي دي پرون د ایران په جنوب کې د وریجو دهقانانو د محلي حکومت دغه پلان په ضد احتجاجي مظاهره کړې دي چې پکې د وریجو کرل د اوبو د کموالي له کبله منع شوي د ایران دولتي خبري اژانس ویلي دي چې یوه ډله دهقانان د خوزستان د ایالت د اهواز په ښار کې یوې حکومتي ودانۍ ته نظر راغونډ شوي وو او ویلي چې په څو کلونو کې به د وریجو د کرلو منع کول د دوی حیوانات تباه کاندي د خوزستان د ایالت د زراعتي چارو دفتر وایي چې د اوبو د کمول د کابل د وریجو په کرلو دغه بندیز لګولی دی. شمالي کوریا پرون بیا خبرداری ورکړ چې که جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات په وخت کې د شمالي کوریا نو غوړي چې خپلې اټومي وسلې تباه کاندې غونډه به فسخه کړي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې رپورت. د ننګرهار په بټکوټ ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو په عملیاتو کې لسګونه طالب وسلوال وژل سوي او په عملیاتو کې پرمختګ سوی دی. تر اوسه طالبانو د دغې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو چارواکي وایي د ګټل سوو سیمو د ساتنې لپاره پوستې جوړوي. زموږ همکار ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت ویانه تاوله خوګنی امریکا غکتول په بټیکوټ کې د ګډو ځواکونو عملیاتو کې پرمختګ شوه او د تیری ورځې راهیسې په کې لزګونه طالب وسلوال وژل شوی دی.
بټیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ګډو کورنۍ ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي چې د تیرو څلورو ساعتونو پر مهال شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي او شپږویشت نور ټپیان شوي دي. د یو شمېر وسلوال طالبانو چې وژل شوي جسدونه هم په سیمه کې پاتې دي او وسلې او مهمات هم د امنیت ځواکونو لاسته ورغلي دي.
هغه وایي ځواکونو یې د چاردي سره سره ځینې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. په ختیځ زون کې د پوځ قومندانۍ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د سیلاب څلور په نوم دغه عملیات به تر هغې رواني چې په سیمه کې د طالب وسلوالو ملانه یې ماته کړي. خو په ډېرو سیمو کې له حکومتي عملیاتو وروسته د ګټلو سیمو د ساتنې مسله ده چې ولسي خلک یې اندېښمن کړي دي. د بټیکوټ په چاردي سیمه کې تیره اونۍ ولسي خلک او طالبان سره ونښتل. ګڼه مرجوبل پکې واوخته. وروسته حکومتي قواوو د ځایي اوسیدونکو ننګه وکړه او طالبان یې له سیمې وایستل. اوس ځایي خلک یېره لري چې که حکومت یې کلک ملا ونه تړي نو د کلي خلکو ته ګواښ پېښېدلی شي. خو چارواکي وایي ټولو ستونزو ته د حل لار موندلې.
موږ ځواکونه هلته اوسمهال میشتې په راتلونکي کې د ګڼ شمېر پوستو د جوړولو لپاره کار روان دی. همدارز هغه کسان چې غلطه ولسی حرکت کوي د دوی د تقوی په خاطر، د دوی د میاشتنۍ تنخوا په خاطر هم خپل پروګرامونه عملا لګیا دي، تر کار لاندې دي. انشاءالله ولسونه به پوره اطمینان سره د خپلې سیمې ساتنه کوي.
که څه هم ولسی خلک وایي حکومت تیر کې همدغه سجمنې کړې وي خو سر ته ونه شوې رسولی.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنو د بهیر د شفافیت او د رای ورکوونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې پریکړه وکړه پر تذکرو اضافي تایید پاڼه یا سټیکر په اصلي تذکرو ولګوي. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې دغه کمیسون لخوا د تذکرو پر کاپي باندې د اضافي تاییدي سټیکر د لګولو پر پریکړې د نیوکو وروسته په یو داسې کړنلاره باندې غور کوي چې په کې د رای ورکوونکو ژوند خوندیتوب او هم د ټاکنو په بهیر کې د ممکنه درغلیو د پیښېدو مخنیوي ته پاملرنه شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون غړي سید حفیظالله هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دغسې یوې کړنلارې جوړېدو لپاره د کمیسون غړي د بهرنیو متخصصینو سره په ګډه کار کوي. هغه هیله وښوده چې نن د چهارشنبې د ورځې تر وروستیو به دغسې یو کړنلاره ترتیب او د خلکو د خبرتیا لپاره به خپره شي.
موږ هم دغه مشکل چې اوس پیدا شوی دی د دې د حل په خاطر باندې لګیا یو بحث کوو چې کومې تخنیکي ستونزه چې هم د خلکو ژوند او د خلکو امنیت موږ ته مهم دی هغه وشي، خو هم زمان کې روان ته صدمه ونه رسیږي او د تقلب مخه هم ونیسو. نو دا یو پیچیده موضوع ده، لږ تخنیکي اړخ ډېر لري. نو دې لپاره کمیسیون لګیا دی اوس پرې ډېر جدي بحثونه پرې روان کړي دي. زه امیدوار یم چې یو ساعت کې انشاءالله موږ وکولی شو یو اعلامیه صادره کړو او دا مشکل حل کړو.
تېره اونۍ د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د اوسېدونکو امنیتي ستونزو ته په پاملرنې پرېکړه وکړه. هغه کسان چې په لویو لارو تګ راتګ کوي او یا هم په ناامنو سیمو کې اوسېږي او پر خپلو تذکرو د اضافي تایید پاڼې یا سټیکر لګولو په صورت کې د امنیتي ګواښ سره مخ کېږي، هغوی کولی شي د خپلې اصلي تذکرې پر ځای د تذکرې پر کاپي باندې اضافي تاییدي یا سټیکر ولګوي. دا پرېکړه د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ټاکنو سر د یو شمېر ادارو د نیوکو سره مخ شوه. جریلیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دې پریکړې سره د کمیسیون څلور کمیشنرانو مخالفت ښودلی. خو د افغانستان د جمهوریت ویاند محمد هارون چخنسوري د تذکیرو په مسله ښاغلي عبدالله سرګندون ته په ځواب کې ویل چې ټیکر د لګولو پر مسله پارک د خبرو پر مهال په خپل جریلیس عبدالله عبدالله غونډې ته د تذکیرو په کاپي باندې د ټیکر د لګولو وړاندیز کړی و. د افغانستان جمهوریت وی کاندیدنه دا وی چې یو څوک د یوې تذکیرې په څو کاپیانو باندې ټیکر لګولی شي نو دغسې یو څوک څو اصلي تذکیرې هم اخیستی شي. د افغانستان د ټاکنو سار یو شمېر ادارې هم دا مني چې په دواړو برخو کې د غلې امکان شته دی. پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو د سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه ستونزو ته د حل لار ونه مومي نو د ټاکنو د بهیر مشروعیت ته زیان رسیږي.
موږ غوښتنه وکړه چې پروسه وځول شي په موقت شکل باندې او کمیسیون په نوې لار چاره باندې او همدارنګه په یو ښه قاطعیت سره بیرته میدان ته راشي تر څو د خلکو د نماد لپاره هم زمینه برابره شي او بیا هم کمیسیون وتوانېږي چې د خپلو تیرو زده کړو دغه یو میاشت کې کړي دي. په موږ اساس باندې د نوي میکانیزمونو او د ښو لارو چارو په اساس باندې پروسه ښه مدیریت کړي او کنټرول کړي.
د ټاکنو د سر د ادارې دغه چارواکی وایي چې د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره باید جمهوري ریاست او جلال ریاست د ټاکنو بهیر کې د لاسوهلو څخه ډډه وکړي
تر څو چې ارګ او اجرایه ریاست دواړه د کمیسیون د تخنیکي چارو نه او د کمیسیون د پریکړو برخونه ځان او خپل پښې سپکې نه کړي طبیعتا چې د کمیسیون کارونه به له خنډونو سره مخامخ وي. دلته سیاسي ډلې نه باید په هغو مسایلو کې چې د ګټو ټکر واقع کېږي دوی په کمیسیون باندې اعمال نفوذ وکړي یا فشار راوړي. د ټول له موږ ټینګار په دې کې وو چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وشي هم د ولسمشر دفتر څخه هم د اجرایه ریاست څخه او د ټولو سیاسیونو لخوا نه او کمیسیون پریږدي چې هغوی خپل تخنیکي او مدیریتي مسایل په
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کال د اوریدو میاشې په 15مه د کابل په ګډون د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی چې په ترڅ کې د تېرې دوشنبې تر ورځې 1,902,191 رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې ډېر ژر د ولایتونو په ولسوالۍ کې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یونیسف د خبر سیوی رپورت په غبرګون وایي چې افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نه بلکې د وسلوالو مخالفینو د تروریستي اعمالو قربانی دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش ټینګار کوي چې د غیر نظامیانو په تیره هم د ماشومانو ژوند ته پاملرنه او ژغورنه د افغان ځواکونو یو مهم لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې یونیسف تیره ورځ په خپل رپورټ کې د افغان ماشومانو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړې او په جنگ کې په شکیل خواوې د دوی ژوند ته د پاملرنې غږ کړی دی. په دې باره کې د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران رپورټ لري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د جګړو ګرم ډګر او د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته د افغان ماشومانو د تلفاتو عامل بولی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو تلفات ردوي. دا وزارت وایي چې انتحاري او چاودیدونکي حملې د ماشومانو او د ملکي تلفاتو ستر لاملونه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی مونږ تل خپل ځواکونه ته ویلي چې د ماشومانو او میرمنو د ژغورنې لپاره په تیرو هم کله چې په جنگي سیمو کې وي تر ټولو ډیره هڅه وکړي او دا زموږ یو لومړیتوب دی. خو ماشومان تر ډیره په تروریستي حملو لکه انتحار او چاودنو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خپل تازه راپور کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې د 150 څخه د ډیرو ماشومانو پر وژنه اندېښنه څرګنده کړي او د جګړې په ښکېلو خواوې غږ کړی چې له ماشومانو څخه لکه د جنگي عسکرو په څیر استفاده مه کوئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پړه په مقابل لوري اچولې ده. مجاهد وایي دوی د ماشومانو او ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه کوي خو د مقابل لوري په هوایي بمباریو او توغندیزو بریدونو کې تر ډیره عام خلک او ماشومان قرباني کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما هم د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي په جنگ کې د کیلو خواوز مکني عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حمله په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې مهم لاملونه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال 328 ماشومان وژل شوي او 2355 نور ماشومان ټپیان وو چې د د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د تلفاتو 21% زیاتوالی ښیي. د یاد کمیسون ویان بلال صدیقي وایي په روان میلادي کال کې هم ماشومانو ته ډیره مرګ ژوبله د زده کړو مرکزونو او ښوونځیو ته په نږدې ځایونو کې د چاودنو او جګړو له امله رسېدلې ده.
ملکی کسان خصوصا ماشومان دیدی نخد و قربانی اندی مطمئن چی ماشومان پا افغانستان به جگرو اصلی قربانی اندی پا افغانستان.
صدیقی وی پا جنگی سیمو که ده ماشومان جوان تن نپام لرن او یاد جگرو پا میدان که لماشومان چخه ده دال پا چیر استفاده ده بشری حقونو او طول و قوانینو چخه واضح سرغلوانه ده چه باید مخنیوی وشی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو نامه په خپل تازه راپورټ کې ویلي دی چې په افغانستان کې د امنیت د ستونزې علاوه دوهم غټ مشکل اداري فساد دی. رپورټ د فساد ضد مبارزه کې د حکومت او قضایه قوی هڅه ستایلې مګر په پارلمان یې اعتراض کړی دی. وایي پارلمان په تیر یو کال کې د فساد په ضد مبارزه کې څه نه دي کړي. موږ په دې باره کې د نړیوالو سیاسي چارو د کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې.
انتظار خادم د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه وایي همدا اوس د نړۍ 6 میلیارده انسانان د ډول ډول اداري فساد تر جغ لاندې ژوند کوي او افغانستان هم د دغه بهیر یو تت تصویر دی. یوازې پارلمان د فساد په مخنیوي کې ناکام نه دی بلکې د افغانستان اجرایه قوې او قضایه قوې هم هغه څه چې خلک هیله لري نه دي کړي.
په افغانستان کې فساد د امنیت نه وروسته دوه مشکل نه دی بلکې د امنیت نه مخکې اول مشکل دی. کله چې موږ د ولګې خبره کوو، د فقر خبره کوو، د امنیت خبره کوو، که چېرته د فراه مثال هم راواخلو، دلته د فساد موجودیت دی، دلته د کار اهلکار ته نه سپارل دي، دلته د صلاحیت نه سمې استفاده نه کول دي. نو نه تنها دا چې پارلمان بلکې آرګمیش دي یا کسان چې اجرایه قوه او واک په لاس کې دي هغوی هم پاتې راغلي دي. دویم مسله دا ده چې افغانستان پارلمان دا یو کال نه بلکې 3-8 کال چې دغه پارلمان وجود لري د خپل ذات کې د فساد مبارزه کې پاتې نه تنها دا چې پاتې راغلی دی بلکې د فساد په وسعت کې د فساد خپرولو کې نقش ادا کړی. ډېره مهم مسله دا ده چې کله موږ د پارلمان د مودي خبره کوو نو هغه خپل موده لري ولسمشر غني په خپل ذات کې د خپل صلاحیت سم استعمال ونه کړ. دوی اصلا کله چې موږ د دغه راپور لولو د صلاحیتونو نه ناسمه استفاده کول د خپل ذات فساد دی. کوم حق په بنیاد باندې موږ د افغانستان د پارلمان دغه موده اوږده کړل او بلاخره دغه حالت ته ورسېدو. معنا دا ده چې نه تنها دا چې پارلمان بلکې فساد په ټولو برخو کې شته او ټولو برخو کې موږ پاتې راغلي یو.
انتظار خادم صاحب، د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات کیږي او همداشان د نیوی پارلمان د لپاره انتخابات کیږي. اوس به ډیر کاندیدان دریږي او ځانونه به کاندیدای. نو په دغه سی یو وخت کې د دې راپور نشرول څه تاثیر کوي د دې پارلمان په انتخاباتو باندې چې دره روان دي؟
لومړی دا چې آیا فساد وجود لري په پارلمان کې؟ څنګه مطلق وجود لري د افغان په صفت باندې د پارلمان د نامو په غسلو باندې شرمېږم. دا د افغانستان د عام ولس پر شخصیت باندې داغ دی، تور دی، اتهام دی، شرم دی او تر ټولو لویه بدبختي چې موږ دغه پارلمان لرو. متاسفانه چې موږ دغه پارلمان لرو په خپل ذات کې فساد شته دی. ولې په دغه اوسنیو حساس حالاتو کې د یوراما دغه راپور خپرول د خپل ذات کې د هغه په پارلماني وکیلانو چې دا اوس په پارلمان کې دي او د افغانستان حکومت ته او خاص کر اجرایه او مقننه قوې ته د سردر جوړ شوی دی، یا هم نړیوال ټولنې ته نور د منلو وړ نه دي. دا وایي په وړاندې باندې داسې یو قضیې یا داسې یو مبحث پرانیستل چې یا هغوی ته سردر جوړ کړي، یا هغوی له پارلمانه د ټاکنو لپاره پاتې کړي، او یا هم داسې مخنیوی وکړي تر څو په راتلونکي کې داسې یو پارلمان یا داسې اشخاص پارلمان ته راشي چې د حکومت په خوښه باندې وي، او یا هم د نړۍ په نړیوال ته د منلو وړ وي. اوسنیو حالاتو کې د ویراما دغه راپور یوازې سیاسي جنبه لري تر څو د خپلو هغه په پارلماني وکیلانو چې خوښه یې غراولي او هغه چې مخالفت کوي د هغوی په وړاندې باندې د بحث لپاره یو موضوع جوړه چې د مطبوعاتو لپاره.
نو رای خو ولس ورکوي، ولس وکړي،
ولس باید له عقلانیت کار واخلي، ولس باید دغه راپور جدي ونیسي. د راپور د پایلو په بنیاد باندې داسې چاته رای ورکړي چې هغه پاک وي، حتی اقل د دغه پارلمان غړي نه وي، په دې پارلمان کې یوازې 2% یا 15% پورې به داسې پارلماني وکیلانو چې هغې ته بیا دغه ملت باید رای ورکړي.
انتظار خادم صاحب، دلته یوه بله مسله هم شته، او هغه موضوع دا ده چې آیا تاسو فکر کوي چې د افغانستان ولس هغه کسان چې رای ورکړي هغوی ټول په دې مسایلو باندې پوه دي، آګاه دي، په دغه راپور باندې خبر دي؟ د ولس ډېر کسان خو به هغه چې څه شی لولي هغوی به ولولي دا راپور پوه به شي، په او یا څوک به د راډیو نه واوري ورباندې به پوه شي، څوک به تلویزیون کې وګوري ورباندې به پوه شي، مګر ډېر کسان شته دی په ولس کې په کلو او بانډو کې چې هغوی به دغه یو په دغه یوې لارې هم خبر نشي او رای به ورکي. دا به څنګه شي؟ دا به څوک پوهي؟ دا خلک
یو خارنشینه خلک دي چې د علم او فرهنګ سره آشنا دي، مطبوعاتو سره سرسی لري، او دوه ما کسان دي چې په غرونو رغونو دښتو او په کلو کې اوسیږي. په دښتو او کلو کې اوسیدونکو کسانو ته یوازینی لار چې پاتې ده تر څو دغه مسایل ورته روښانه شي هغه د قومي مشرانو خبره ده، د ملا امامانو خبره ده، او همدارنګه هغه کلیوالي رسنۍ چې په کلی کې نشرات کوي هغوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي او ټول رسنۍ سره جلا کړي.
ډېره زیاته مننه انتظار خادم صاحب. مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
په بغلان کې عام خلکو له امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو له پروسې څخه د ملاتړ په غونډه کې اندېښنې وشوې چې د ناامنۍ له وجې به خلک په انتخاباتو کې ګډون ونه کړای سي. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې ووري.
په بغلان کې له تیرو څو کالو را په دې خوا په کلیوالو سیمو کې د دولت مخالف وسلوال حاکم دي، او اوس مهال یې دوه ولسوالۍ په بشپړ توګه په ولکه کې دي. د دغه ولایت خلکو د امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو له پروسې څخه د ملاتړ په خاطر په یوه غونډه کې وویل چې د ناامنۍ له وجې به خلک تذکیرې د انتخاباتو لپاره رجستر نه شي کړی. دوی یې علت د بغلان په ولسوالیو کې چې زیات نفوس لري جګړې وښودې چې د خلکو د اندېښنې سبب شوي دي. دغه خلکو ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده او جنگی ډلې د همدغه خلکو لخوا حمایه کیږي چې دلته یې په جګړه کې ګټي دي. د بغلان په دغه غونډه کې اکثرو خلکو او د ولایتي شورا غړو پر حکومت نیوکه کوله چې د هیواد د امن کولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی کړی. په قومي چارو کې د جمهور رئیس مشاور حاجی امان عثمانزی هم خبرې وکړې او پر امریکایي نیوکه وکړه چې ګاونډیو ته یې په افغانستان کې د لاسوهنې زمینه برابر کړې ده. هغه زیاته کړه چې د امریکا په میلیاردونو ډالر په دغه هیواد کې مصرف شول، خو وسلوال مخالفین یې کم نه کړل.
او د امریکا د چتر لاندې زمونږ حدیثو او فرصت طلبو ګاونډیانو ته د ناماشو نفوذ د خپرولو بېساري موقع په لاس ورکړی شو چې زمونږ حکومت یې کاته پرې نه ښوده.
د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی وویل چې په ولایت کې ورځ تر بلې نه امنی زیاتیږي او جګړې پراخیږي چې له امله به زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون ونه شي کړی.
ثبت نام بسیار ضعیف پیش می روه به خاطر از اینکه وضعیت امنیتی روز به روز تنگ شده رئیس در ولایت ما. قانون تطبیق نمیشه. چرا تطبیق نمیشه؟
د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ډیر په قرار روانه ده. په دې خاطر چې امنیتي حالت ورځ تر بلې خرابیږي، قانون نه تطبیقیږي او په ښار کې قتلونه کیږي او مجرمان نه نیول کیږي. د بغلان یوې اوسیدونکي شکریا اصیل هم خبرې وکړې او ویل چې د نړیوالو په جګړو کې افغانان قرباني ورکوي.
قربانی منفعت قدرت های منطقه شوروی بوده، قربانی منافع
یو وخت د شوروي د ګټو په خاطر افغانان د جګړې قرباني وو، او اوس هم د نړیوالو د جګړې قرباني کیږي. د غونډې یو تن ګډونوال کرم علي وویل چې لومړی باید جمهور رئیس له هغو چارواکو سره سوله وکړي چې له ده سره په حکومت کې کار کوي.
موږ بغلانی صلح او وحدت درل، لکن در خود مرکز صلح او اتفاق او وحدت دي، اول در بین خود صلح کړه.
موږ بغلانیان یووالی لرو، خو مرکزی حکومت په خپل منځ کې سوله نه لري. اول دې په خپل منځ کې سوله وکړي چې نورو سره سولې ته لار هواره شي. دغه قومي مشرانو او د ولایتي شورا د غړو په ګډون د ملکی ادارو مسؤلینو په دې ټینګار کاوه چې باید په بغلان کې امنیت ټینګ شي. دوی ویل چې د بغلان اکثر نفوس په ولسوالیو کې دی او ولسوالۍ نه امن دي، نو په انتخاباتو کې به خلک څنګه ګډون وکړي؟ ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق
او بی طرف معلومات تر لاسه کی، نو د امریکا غاق آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی. درنو اوریدونکو، د روژې د میاشتې په را رسیدو سره په پاکستان کې د هغو افغانو مهاجرینو چې په کمپونو کې اوسیږي او د دوی سره د خوراکي موادو په مرستو او نورو ستونزو موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مسؤلي کشمالی سره مرکه کړې. کشمالی خور، تاسو چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او هغه مهاجر چې په کمپونو کې اوسیږي تاسو د هغوی سره په تماس کې یاست، نو د روژې د میاشتې په را رسیدو سره یا په روژه کې دوی ته ځینې مرستې په نظر کې نیول سوي دي؟
په کمپونو کې بیا داسې خلک دي چې ټول مهاجرین چې یو ډېر هغه غریب خلک چې دي هغه په کمپونو کې پاتې کېږي. نو ډېر داسې این جی او دي، داسې فاؤنډیشن دي، داسې ارګنایزیشن دي چې هغه د دې کمپونو خلکو سره کومک کوي. کومک په دې ډول چې هغوی ته یو پوره یو راشن مونږ داسې ویلو چې یو غټ غوندې په هغې کې غوړي وي، اوړه وي، په هغې کې چینی وي، هغې کې وریجې، هر د ضرورت هغه کوم څیز چې په یو کور کې د خوراکي موادو ضرورت وي دغه شته. هر کال په روژه کې د کور په سر یو دانه داسې راشن ورکوي، په هغه کې شربت وي، هغې کې بوره وي، په هغه کې هر څه شی وي. دا مفت د کور په سر باندې یو
ضرورت په اساس باندې. بله بله. نو په هغه اندازه چې دوی ته د خوراکي مواد رسیږي دا به په ټوله میاشت کې د یوې کورنۍ دپاره بس سي؟
نه، دا خو دا زه نشم ویلی ځکه چې د روژې خو پوره ډېر اوږده میاشت ده او دا اوس صرف دومره وي چې هغه که زه زیات نه زیات ووایم. یو خو دا ده چې ګرمي ده دلته، ډېره زیاته ګرمي ده. په ګرمۍ کې خوراک بالکل نه کېږي چې هر څوک وګوري، هغوی د خوراک نه زیات د هغوی د اوبو د شربت زیات ضرورت محسوس کوي. نو خو بیا هم دا چې کوم یو مواد دي نو دا که زه ووایم زیات نه زیات به د دوی لس نه پنځلس ورځې پورې د دوی په کار راځي. خو دا خبره ده چې هغه بالکل د نه مدد کولو نه دا لږ کومک هم د هغوی دپاره ډېر غټ څیز دی.
یوه خبره دا ده چې کشمالی خور، د روژې په میاشت کې اکثره سرمایه داره خلک او نور خلک هم یو د بل د روژه مات دپاره یا نورې مرستې یو د بل سره کوي، نو د یا د خوراکي موادو زیاته مرسته یو د بل سره کیږي. نو په دغه کمپونو کې د خلکو سره د سرمایه داره خلک دا ډول مرستې کوي؟
زه اوس خبره شوې یم چې ډېرو مکتبونو ته، د مهاجرینو مکتبونو ته هم کومکونه راغلي دي. ډېر داسې مکتبونه دي چې هغه پاکستاني مکتبونه دي خو په هغې کې افغاني شاګردان هم شته. خو د هغه افغاني شاګردانو سره دا یو کومک دی چې څنګه مواد ټولو ته راځي نو هغه په ټولو شاګردانو کې یو یو رقم تقسیمېږي. خو دا مرستې کوم سرمایه دار خلک دي هغوی که چېرته کومک کوي نو هغوی که د کیمپونو سره کومک کوي نو هغوی داسې چې هغوی د راه راست په خپله کومک نه کوي، ځکه چې کیمپ یو کمانډري نوم لري، ادمنسټریټیو آفیس وي د هغې. د هغې په دغه باندې عمده چې اوس اوس د دې روژې نه مخکې دا یوه هفته مخکې د چارسدې په روډ باندې یو څو کیمپونه دي، هلته کوم ډېر سرمایه دار کس پیسې ورکړې وي، بیا یې هغوی دې ادمنسټریټیو آفیس کې ورکړې وي چې دا په دې غریبانانو کې چې کوم ډېر مستحق دي هغې خلکو تقسیم کوي. د هغې وجه دا ده چې کوم د ادمنسټریټیو آفیس دی په دې کې د یتیمانو لیست پروت دي، د کونډو لیست پروت دي، چې کوم مایوبین دي د هغې لیست پروت دي، د ټول کیمپ چې څونه ډېټا ده هغه ټوله دوی سره پرته وي. نو بیا هغوی لکه د هغه ډېرو مستحقینو په کې په صحیح طریقه باندې
ډېره مننه ستاسو څخه.
ډېره
مننه، خدای دې ژوندۍ لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اورېدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.